پاکستانی چارواکو سره د دوړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګری او ترانزیتی مسایلو خبري وکړي. د ازادي رادیو خبريال محمد قاسم سولمل په دیاره د سوداګری وزارت له ویان مسافر قوقندي سره مرکه کړي او لومړی د افغان پلاوی د سفر د هدف په اړه له هغه معلومات خوشتي.
رئیس جمهور اشرف غنی چې پاسپورت سفر درلود د پاکستان صدر اعظم رئیس جمهور ته ویل چې د ترور خبر چې هغه ستونزه په تجارتي او ترانزیتي برخه تر اوسه پورې حل شوې نه ده، دا انشاءالله موږ کلاو او پاکستان جدي وعده ورسره کوي او هغه مورد باندې باید صحبت وکړي او هغه باید حل شي. د هغه نه بعد دا کمیټه جوړ شوې ده چې پرات د سوداګرۍ او صنایع وزارت تجارتي مرکزیال او سرپرست مزمل شمواري ده او د خصوصي سکتور نه نمائنده چې ډېر لږ کسان دي چې انشاءالله سبا بل سبا پاکستان ته ځي او د دې موخه پنځم ناسته د اپتیکا یا اداره هماهنګي اپتا ده او لومړی ناسته هغه مظفرات ده چې رئیس جمهور د صدراعظم د پاکستان سره درلوده او درېیم مسله دا ده چې مظفرات د اپتا په باره کښې ده وزندگی دا قرارداد افغانستان، پاکستان او تاجکستان دری واره پده قراردادی دا انشاءالله غیبی.
قوقندی صاحب، لدی مخکیم دا افغانستان و پاکستان پا تجارت کی با ستونزوی و دا ستونزه لهم پا خپل حال پاته ده، که پا مشخص تو گوهست چی اساسی ستونزه پا کم زای که ده؟ آیا دا پاکستان حکومت ستونزه جوڑوی که نه؟ مشکل پا کم بل زای که ده؟
انشاءالله چه دا حیات بلار چی مطمئنم پاکستان لخوا بعضی دا ابتا مواد وای افغانستان او اطریق پر نشکل چې دا مواد تطبیق کړي خپل هغه نور مواد سندردی ده رسیدلی نه ده او زمون حکومت او زمون تاجران وایي چې موږ آماده یو چې کومه ستونزه نه لرو که انشاءالله ناسته بشي معلومه کېږي چې دا ستونزه د کوم خونه ده، څه رقم به هواریږي. مطمئنا پاکستان سره هم تر اوسه پورې ستونزه ده چې موږ تجاران وایي هغوی هم شکایت لري چې په افغانستان کې ستونزه ده، انشاءالله په دې ناسته کښې دا ټول حلېږي.
نشې، یو نیم میاشت مخکې د افغانستان ولسمشر پاکستان ته سفر درلودی او هلته د دواړو حکومتونو ترمنځ پر همدې مسلې باندې خبرې هم زیاتې وسولې. ضمناً داسې راپورونه شته چې پر یولسو مواردو باندې موافقه سوې ده د دواړو لورو ترمنځ. دغه موارد تر اوسه پورې څومره عملي سوي دي؟ ستاسو ارزونه څه ده؟
تاجران وایي چې تر اوسه پورې هغه دوه مورد حل شوی ده، هغه یولس مورد نه پاتې ده. چې موږ انشاءالله دا ناسته شي دا هیات بلا شي انشاءالله معلومېږي څوک چې تر اوسه پورې عملي شوی ده د پاکستان د حکومت لخوا او څوک چې سړی پاتې ده. انشاءالله دا دوه درې ورځې بعد چې دا هیات لاړ شي څو سره بیا په واضح توګه خبره وي چې دا
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویندوی مسافر قوقندی و چې پاکستان ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د سرپرست د کیدونکو سفر په اړه له ازادي راډیو سره مرکه کوله. د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ په وروستیو کې موافقه وشوه چې په خپل منځ کې به سوداګري اړیکې زیاتوي او دغه راز به ترانزیتي اسانتیاوې یو بل ته ورکوي. پاکستان یو شمېر د افغانستان د سوداګرو له پاکستان څخه د افغانستان سوداګر یو شمېر غوښتنې لري او شکایتونه لري. دغو غوښتنو ته پاکستان د ولسمشر اشرف غني په وروستي سفر کې ځواب ووایي او د همکارۍ وعده یې ورکړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر هیله لري چې د پاکستان د سفر په لړ کې به یې دا مشکلات حل شي. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه او د غراز حقیقت څه دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورس تیری شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یک سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلدونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
متقاعد افسر عبدالقاهر چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی وایي چې د پروان ولایت د بګرام په ولسوالۍ کې د ملک بابا په نامه یو ملک ځمکه غصب کړې، د وهلی ټکولی او د مرګ ګواښ ورته کړی دی چې له خپلې ځمکې باید صرف نظر وکړي.
مشکل ما ایتو راست که دم وقت که افسر بودم در میدان هم
زماستون زده ده کله چه زه افسر روم پا میدان که شاوخا چو ویشت کالمخ که در میدان پا خلو که میل قلعه خوجیان و شپک به سوی زمک واخسته پا دواویهیم کال که زه مهاجر شوم ایران تولارم لسوار لسو کلونو روست چه راغلم ده جایداد می چو کسانو پا خپل منز که ویشلی و بلاخره لدی عمله چه زه ده کاپیسایم خپل وی دلتا دیره ده ما پا وکلونو که ده غزمکی نیمایی لاست را را چه هغه هم پا محکمه که ده زمکی خواند خط را کرد چه ما خرسه کردی هوی ویل بیرته ورته تسلیمه او نو ویل یه چه زما پلار خرسه کرد لاوله خپل اسناد نو را وړي او اوس یې چې را وړل نو ځمکه یې بیرته ورکوو په محکمه کې اقرار وکړ او سند یې هم له ما سره دی یو بل قمندان وزیر هم تقسیم کړی وه زما درې دوکانونه یې خرڅ کړي وو هغه هم په محکمه کې خط ورکړ چې غصب کړی مې نه ده د هغې د محکمې اسناد هم لرم نو دلته زما د جایداد په نیمایي کې یوه ملک درې دوکانونه جوړ کړي چې څو ځلي ورته ولاړم هیڅ یې زما غم ونه خوړ او ویې ویل چې دغه ځای ملک بابا مونږ ته را کړی ملک بابا ته چې ولاړم دوو کسانو ته یې ویلي وو چې دای ووهئ هماغه وه چې د روژې میاشتې په څلورویشتمه یې زه ووهلم او د روژې په ویشتمه یې ما ته د مرګ ګواښ وکړ او ټیلیفون کې یې د مرګ اختار را کړ او سخت په قهر وه او ښکنځلې یې کولې نو زه پروان ته ولاړم دوسیه مې ولسوالۍ ته را ولېږله تر اوسه ولسوالۍ نه ملک را وغوښت او نه یې جلب کړ هیچ چیز ما سنه و نلوستله
روان کردن دولسوالی تا بال نه ملک جلب کردن نه هیچ سنه ما را کس نمیخوانه
اتاسو طول از مکه توم روال ملک بابا سر بیر استاسو دزمکو پا غصب که نور کم کسان لاست لری وز دزمک توک ندر کهی
ای خو نصر وزیره که امی قماندان وزیر صاحب زمین گرفته بود
ده دی نیمایی قماندان وزیر نیولی و چی رای کرده نوری نیمایی تی جالی اسناد جور کردی چه ده پروان پا محکمه که دی امکان داری چه دغه موضوع پا قانونی دول حل چی ده عبدالمالک پا نامه یو قصاب چه ده غلام علی سیمه دی جالی اسناد یز مکه ته جوړ کړي دلته می دوه اتاقونه جوړ کړي نانوایی ده هوټل ده زه چې ایران ته تللم د په جالی اسنادو خرڅ کړي
غلام علی ست فروخته جایداد مره 20 لک دوه نمی ما د محکمه هستیم
په چای خرڅه کړي ده
بر عبدالمالک فروخته
و ستا سو څوم د مکه پاتې دي
چای بسوا 16 بسوا زمين سند اصولي ما بدز دارم
شپک بسوی و دری بسوی چه دزمکی خوان تقسیم کردی و او خرسه کردی و هغه می بیرت نیولی چه اوس می پکی و کوتا جوڑه کردی ویریگم چه بیرت رانا وانخلی اختاری را کردی داغ زورواکو چه دا هم بیرت در نخلو زه هیز کار نلرم هم دل تپروتیم اوس می دوسیه دا بگرام ولسوالی پا جنایی چانگه که دا داغ ملک چه دی بادیگاردان لری یعنی یو بدماش دی پا مرگی هم گواخلیم
خوشای منصب بودم مدما هیچ کسی نیست طور است که نمی ملکی هست بادیگاردا داره و یک بدماش از دگر اختار مرگم برای ما داده
مونگ دا داغ از مکه پاره دا ملک بابا نظر هم را خیسته ده
دا سه دواک دا کلی را دا اشتباه دا ما سره ایک معاملی نلر آقا
یعنی تاسو وای چې د موضوع کومه ات مداخله نه ده کړې او د دوی ځمکه مو نه ده نیولې او له زور نه هم استفاده نه کوي
اصلا
د عبدالقاهر د ځمکه په اړه مو د پروان ولایت د باګرام له ولسوال عبدالشکور قدوسی سره مرکه وکړه او په سر کې مو ترې د دغه ستونزې په اړه پوښتنه کړې ولسوال صاحب تاسو د دې په اړه څه وایي چې دغه مشکل څنګه دی تاسو په دې اړه معلومات لرئ
زه خو په فاخیا روزانه ډېر مراجعین دلته مراجعه کوي او داسې مشکلات ډېر دي دلته زه په یاد نه لرم چې دا مشکل کوم وخت دی او دا سړی هم وایي چې شپږ میاشتې کېږي چې زه تک را تک کوم د دې لپاره او زه دومره په حافظه مې نه دي چې دا صحیح دي که نه دي یعنې مقصد چې رابطې د هغه هر مشکل چې دي ملک بابا سره کښېنوم او هغه سره مرسته کوم چې دا مشکل حل کېږي
دوی وایي چې دا شپږ میاشتې کېږي چې دا د ولسوالۍ جنایي مدیریت ته راغلی دی او تاسو دفتر ته یې څو ځله مراجعه کړې ده او دا وایي چې دا ملک بابا یو زورور کس دی بډیګاردان لري وسله لري
خورې داسې دي پوه شوې د باګرام ولسوالۍ دوه لکه نفوس لري داسې قضایات ډېر دي او دا جنجال د زمین په جنایي هېڅ اله نه لري دا حقوقي بڼه لري حقوقي حقوق مدیریت لرو څارنوالي دي محکمه دي دی په هغه اړه دی دا سره چې هغه خبره زه نه منم چې دا جنایي مراجعه کوي او جنایي دا کار نه کوي. دا حقوقي بڼه لري، حقوقي به حقوق مربوط دي، ولې جنایي تګ راتګ کوي؟
یعنی دوی د حقوق څنګه تاسو معرفي کوي؟
دا د حقوق کار دي، د حقوق بڼه دي، دا حقوقي بڼه لري او په حقوق اړه لري. د جنایي ولې دا تګ راتګ کوي؟
دا یو خبره تاسو ته ایدوي چې ملک بابا یو زورور کس دی، د دوی ځمکې غصب کړي او کانتینرونه پیښي.
دای خلک ملک ټاکلی دي او دای پروسی د ملک داسې دي چې خلک پوتاکي سړی نه
کوي
ځان ملک پوتاکي. دا ملک بابا چې دي، ملک بابا خلک ملک ټاکلی دي او سړی نه کېږي چې یو سړی ملک ځان نور خلک پزور وټاکي. دا ملک بابا ملک د خلک دی، ملک بابا چې زوروي دی ولې باندې تاکلی دی؟
هو که برحق او شرعي اسناد د ځمکې
ثابت دي چې د محکمې سرانوالي برحق ثابت دی، د مدرک له په اساس سره چې مدرک ولري سرانوالي حکم کوي چې دا عبدالقهار برحق دی، قومندانۍ ته امر ورکوي چې دا حق دی.
هو ولسوال صاحب کده برحق او شرعي اسناد لري تاسو ته مراجعه وکړي، نه تاسو دا ژمنه کوي تعهد کوي چې دې ته به داس مکوار وسپاري؟
دا ژمنه 100% کوم چې دا حق دا به ته ورکړي.
څه واخه غوي تاسو تر درشي
اوس خو زه وویل چې زه په دفتر کې هم هغه ورور رابطي ماته چې زه وګورم چې خبره څنګه دي. زه په دفتر کې هم 24 ساعت د رسمیت په وخت کې همیشه په دفتر کې هم رابطي په دفتر چې تاسو اړیکې لري ووایي چې راسه په دفتر کې زه هغه در نږدې وګورم چې خبره څنګه دي.
او کور ودان ولسوال صاحب ژوندی اوس مهرباني
ورسپارئ.
در دغه مرکه یو ساعت وروسته موږ ته د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د ټلیفون په کرخه وویل ملک بابا یې حاضر کړی او هغه وایي چې له داسې یوې قضیې خبر نه لري. خو موږ د بګرام له ولسوال څخه د دغه موضوع تر څیړنې وروسته د بلې مرکې غوښتنه وکړه چې د ستونزې تر څیړلو وروسته به په راتلونکو خپرونو کې تاسو یو وار بیا د دغه مسلې له حاله خبر کړو. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د حقیقت سره د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. دا ونه د خبرونې از اجمل تورمان ورن کوم. په افغانستان کې د ناتو د جنگي ماموریت د پایته رسیدلو سره سم خلکو ته په دې اړه اندېښنې پیدا شوې چې آیا افغان ځواکونه به وکول شي چې په هیواد کې امنیتي مسولیتونه په یوازیتوب سره سمبال کړي او کنه. د دې ترڅنګ یو شمېر امنیتي کارپوهان هم د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو په عملیاتو په انتقاد سره وایي چې که افغان ځواکونو سره د تجهیز په برخه کې مرسته ونه شي نو ناشونې ده چې روان کال د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیات په یوازیتوب سره په ښه ډول پر مخ بوسي. موږ د دغه اندېښنو د لرې کولو لپاره او دا چې د افغانستان د دفاع وزارت تیاری په دې اړه څه دي، د دغه وزارت د ستر درستی د اپراسیون د رئیس تورن جنرال افضل امان سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. خاقلی امان کرته وی چې تاسو څومره تیاری لرئ دغه امنیتی مسولیتونه د اخیستل لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ وطنوال به شاهد چې د افغانستان ملی فوج په دې تیر شوی کال کې ټول هغه مسولیتونه مکلفیتونه چې زمون په غاله وو مستقلانه غا اجرا شو، د پلانګزاري نه شروع تر سوق ادارې پورې ټول خاص عملیاتونه او کماندو عملیاتونه په همغه نقطه نظر چې تعدید کوم چیرته چې د عملیاتونو موږ سرته ورسېدو او زمون قوتونه زمون دواکونه او زمون جزتانونه او قرارګاګانې دا د تجربه لري او دا مهارت او ممارسه لري چې په مستقلانه سره د دشمن په مقابل کې خپل عملیاتونه او په خپل دفاع د تامین صلح او ثبات په خاطر دا به اجرا کړي. په دې کې انشاءالله موږ کوم تشویش نه لرو. دا په دې ټول کله مخکم ډیر ښه تجربه لرو او پس له دې خپل خلکو ته دا اطمینان ورکو چې د افغانستان وسلوال فوز خاصتا اردو قوتونه ځواکونه قادر په دې دی چې د وطن نه دفاع وکړي او د تروریزم پر ضد وجنګیږي او دا 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 ملکه او دا ممارسه به په دې کې شته دی او دا قابلیتونه پکې موجود دي.
بله ښاغلی امان، تاسو وویل چې تر ډیره تاسو دغه عملیاتونه ترسره کړل، څومره ستاسو په نظر باندې افغان پوځ په دغه عملیاتونو کې بریالی و؟
که د 2014 کال چې تیر شو مونږ به شاهد نه یو، بلکې د افغانستان ټول ولسونه پکې شاهد دي چې دشمن ترکات لړلې، ولی خوشبختانه په ټول افغانستان نه په سطح ولسوالي نه په سطح هغه نقاط استراتیژیک چې زمونږ هدف و چې باید هغه ته وساتل شي او ثبات پکې تامین شي، داسې نقاط په دې وطن کې نشته دی چې د افغانستان د خلکو د دشمنانو په لاس کې وي. فقط دشمن همهغه پخوانی تکتیک د منګزاري نه، د انفجار نه، د در انتحار نه او نور تعدیدونه سو استفاده کی، ولی په جبهات او په مختلف نقاطو کې چې کوم دستاورد ولري، په دې تیر شوي کال کې هیڅ دستاورد هم نه لرل، نه امیدوار و چې په دې نوي کال کې هم برای زموږ سره وي.
خو ښاغلی من، ځینې امنیتي کارپوهان د دانګام عملیات ته پام سره وایي چې هلته وسلوال مخالفین په لومړیو کې بریالی ښکارېدل او مخکښه ول، او دې ته پام سره وایي چې راتلونکی کال شاید ستونزمن کال وي د افغان ځواکونو لپاره، ځکه چې د ناټو ماموریت هم جنګي ماموریت پای ته رسیږي او په ټوله کې امنیتي ځواکونه ټول مسؤلیتونه اخلي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
زه به خپل ټولو منصوبینو ته دا مبارکي وایم او ټول خلکو ته مبارکي وایم چې د دانګام هغه تهاجمي عملات چې لس ورځې دیارلس ورځې مخکې شروع شوی و په خیر سره سرته ورسېد، او هغه استراتیژیک نقاط چې د دشمن په لاس کې و د افغانستان د اردوی ملي منصوبین او د پولیس ملي منصوبین پکې میشته دي، او هغه منطقه زموږ د قوتونو لخوا مدافع کیږي. او که کوم چیرته هم داسې دشمن وایي چې داسې برخوردونه وکړي،
یعنی په ټوله کې مو ستاسو سره تسلط
نه دی، ډېرې کمې منطقه لا پاتې دي چې هغه منطقه هم تصفیه شي. نور هغه استراتیژیک نقاط چې دشمن پکې میشته و پرغل کې، هغه نقاط ټول د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان د ملي پولیس په لاس کې.
په دغه بری کې تاسو څونه تلفات ورکړل مثلا په څو ورځو کې په ټولیز ډول؟
تر هغه پورې چې تشنج و دهشت افغانۍ و او یرغل و د دښمنانو، زمونږ تلفات کاملا ناچیزه و، گرچه ډیر متاثر و متاسف و په دې کې چې که یوه سرباز مونږ شهید ولرو یا زخمی وي، مونږ دپاره د ناامیدي او دیه سوال دی او مونږ په خپه کیږو. ولی په دې تهاجمات چې دښمن ډیرې تلفات ولیدل، زمونږ قوتونه تلفات بیخي ډیر کم و.
فکر کوئ چې لامل یې څه و؟ ولې مثلا افغان ځواکونه ونه توانېدل چې په لنډو ورځو کې په دې صورت کې مثلا مونږ دونه امکانات هم په لاس کې لرو او ضمناً د ناټو ملګرتیا هم راسره وه، ولې ونه شول کولای چې په لنډ وخت کې دا تصفیه
کړو؟ دا عواملونه خو تاسو ته به معلومي، هلته خو ډېر استراتیژیک نقاط دی په دې دانګام کې او په کونرو کې، جنګل زاره دغه منطقه، کوهستانه دی دا منطقه، او مخکې له دې نه چې ګرچې مونږ آمادګي لرلې د دفاع لپاره دغه منطقې، او زمونږ یو جدتان پکې میشت و، او هغه جدتان تر آخر پورې د دې منطقې نه دفاع وکړه. ولې له بده مرغه هغه استراتیژیک نقاط د دشمن په لاس کې متاسفانه دی او څو ورځې مخکې و، او مونږ هغه قابلیتونه چې بمبار د هوایي ته ضرورت، ګرچه دا دوستان مونږ سره یوه دوه ورځې کومکونه وکړو، مگر خپل زمونږ تیاری بیا تجویز شو، هغه نقاط چې دشمن پکې میشته و یا موزیګان لله، هغه زمونږ د قوتونه یعنی د هوایي قوتونه لخوا سرکوب شوی وي، او دا عوامل سبب شو چې یو څو ورځې دا مسله، ګرچه مونږ په جنګ کې و مګر نوې قوتونه د کابل نه مونږ تجهیز وکړه، ولته مونږ لیږلې وي، و در عین زمان ځینې نور مشکلاتونه پکې وي چې دا مده تقریبا د لسو دولس ورځو ته دوام وکړو. مګر په هر صورت پس له دې دوام نه برای اوس د اردو د منصوبینو د قرارګاګانو کې چې هلته په دې فعالیت کې مصروف دي، زه به ستاسو په نمایندګۍ هم هغوی ته مبارکباد وایم چې هغه دستاوردونه چې مونږ په پلان کې وو هغه ته راورسید.
بله ښاغلی من، تاسو ویل چې په ځینو برخو کې مثلا هوایي برخه کې تاسو سره مرستې وشوې مثلا د ناټو ځواکونو لخوا، ولې آیا موږ خپل افغان پوځ په دې برخه کې ستونزه لري، مشکلات لرو موږ؟
خو دا مشکلات تر یوه وده پورې شته دي، ولې په یاد نه ده
زموږ څه وخت نه دي او تر څه وخت به دوام وکړي؟
خدای دې وکړي چې په دې نږدې راتلونکي وخت کې به دا مشکل به عمل شي.
یعنی اقدام شوی دی؟
مونږ خپل پیشنهادونه په مقرر سره دوستانو ته پیشنهاد کړي او دا ظرفیتونه ورځ په ورځ مونږ ته رارسیږي او دا مشکل به عمل شي.
ښاغلی مندیر، پر چې په راتلونکي کې مثلا دغه دانګام جګړه چې وه چې د داسې مسایل نه مخنیوی وشي، وقایوي څه په پام کې شته چې په راتلونکي کې
دا د دانګام جنګ یا د دانګام عملیات د دې نه مونږ ډېر ښې مستقلانه تجربې واخیستله. مونږ تدابیر لرو چې پس له دې نه په نورو ځایو کې د ثبات د حفظ په خاطر خاصه تدابیرونه ولرو چې هغه زمونږ په پلانو کې شته دي.
بله، ویل کېږي چې په درې ګونو خبرو کې چې د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو ترمنځ شوي د حمایوي عملیاتو په اړه خبرې شوي دي. مثلا که چیرې پاکستاني ځواکونه هخوا د پولې عملیات کوي، دې خوا به حمایوي عملیات ځکه کېږي چې پټنځایونه جوړ نه شي د دښمن لپاره. په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، څومره کار شوی تر اوسه؟
مونږ د دې لپاره خاص یو طرزالعمل په لاس کې لرو چې امیدواره چې په دې ختم د دې طرزالعمل داسې هماهنګي به را ایجاد کړو او اعتماد سازی به وکړو چې پس له دې نه کولای شو چې مشترک نه هماهنګي عملیاتونه مونږ او د پاکستان د دوستانو سره په دې دوه طرف ته خط دیورند دا به اجرا شي او امیدواره یو چې دا به ډیر ښه دستاورد ولري.
خغله من په د افغانستان په جنوبي او ختیځ ولایتونو کې د نامنې خبرونه چې خبريږي ډیر ځله تاسو نظر سره چایا دا بیرونی لاسونه دي او کنه داخلي لاسونه هم دي چې په دغه نامنې کې خکیل دي؟
زه فکر کوم چې دا ډیر تکراری خبرې وي. ټول د افغانستان خلک او موږ تاسو په پیګو چې د دې عوامل بچي فکر کوم چې دته
یعنی کورنی مسائل نشته په دې کې تاسو
کورنی هم پکې شته دي، بیرونی عوامل هم پکې شته دي. دا دوه بول لري، هم داخلي بول لري هم خارجي بول لري چې دا کارشناسان او نور دوستان په دې اکله ډېرې غږېدلې دي او مونږ په پوهې چې دا عوامل سره به مونږ غښتې چې مبارزه وکړو.
د غوڅ ملاتړ په نوم باندې ناټو نوې ماموریت څومره باغیزمن وي؟ دا
مونږ ډېر امیدوار وو چې د دې وطن د دفاع په خاطر مونږ مستقلانه به عمل کوو او د ناتو او بین المللي جوامع هم زموږ تقاضا داده چې هغه تعهداتونه چې مونږ سره کړي دي هغه به هم په عملي سره مونږ مطمئن یو چې هغه به هم سرته ورسیږي، چې هغه په تعلیم و تربیه کې په کشف و استخباراتو کې په نورو منابع چې مونږ یې ورته نیازمند یو دوی به د افغانستان اردو حمایه کوي او په دې حمایه کې مونږ مطمئن یو چې انشاءالله کار به کیږي.
بله، ښاغلی من د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم پوښتم چې ولسمشر ویلي ول چې ښاري ګارنیزون به جوړیږي، دغه ښاري ګارنیزون جوړیدل به تر څومره امنیتي ستونزې امنیتي پیښې راکمې کړي؟
دا ګارنیزون د کابل دا زمونږ د هماهنګۍ په خاطر خاصتا هغه قوتونه هغه جزتامونه که په کابل کې میشنی او د کابل د تامین او د ثبات په خاطر د توظیف اجرا کې ډیر مؤثر یو ګارنیزون بهیي او په دې کې کار روانه ده، مونږ به یې پشتیبانی کړو.
یعنی اوس هماهنګي
اوس هماهنګي شته دي، مګر د وزارت داخلي، د وزارت دفاع، د ریاست عمومي امنیت، دولتي قطعات، نور ځایو ته، نورو قطعاتو ته، نورو مناطقو ته کله کله داسې مصروفیت لري، مګر اوس هدف داسې دی چې د کابل د امنیت او د ثبات د تامین په خاطر خاص قطعات او خاص ګارنیزون او خاص قرارګاه او خاص قمندانیت باید چې ولرو.
په څومره موده کې به کابل خالي داسې یو ګارنیزون جوړول؟
مونږ پکې اخته یو، امیدوار یو چې په دې نږدې وختو کې دا ګارنیزون په دې کابل کې فعال شي.
مننه کوم.
ډېره مننه.
نن بشپ زما د یار په کوم مخاندي، جلوګر په کوم هټ په کوم دکاندي، دکان به د خید تر خاندي، شرم ولې به حسن کوم تر خاندي، پټه وا به د مخ کوم پتنګاندي، رحان بے پاکان کنا پاکانی، پدن اچھ ویل دے خمس مات لائے چې دیوارې د دیار د تبصله ولنه چې ویل دې کمس ما دل چې دیوارې د دیار د تبصله منزل پے سبا کر چوکھوی نہ پوہے سم چھپ سادوک بھوی پچ شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے دزلت ما پخوی دم قدم بے خلے دم مخبوی چکڑے بے چا خاور دبی سداوار دھر سے تم دھر پہ پوری چمی یار پہ سفر دلے زب کوریم سداوار دھر سے تم دھر پہ پوریم چمی یار پہ سفر دلے زب کوریم شان بش کست درمی پلارے مگر دونو آلو دس پن روک ساری رپ خار دپے کسے پارے پارے آب لے بے وہی دمینو داری نبوی ہسی ہندو مسلمان بھاری پک دلا سا پیوی چاری تم شرم تی کم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت تم شرم تی کم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت